محترم شهدا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبرونه کې هرکلی ویم. د خبرونه په ډومبه برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری وړاندې کوو او په دې منیمای کې بعد د مشال درنا لاندې بحث اوري. خو راځي چې ډومبه د سیمه نړۍ د چارو نزان خبر کو او د دې وخت خبرونه وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ولس غږ کړی دی چې د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نامه په ولسي غونډه کې ګډون وکړي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې نامعلومو وسلوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وژلې دی او په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د 14 په دویمه صفه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین پولیس غږ کړی دی چې د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نامه په ولسي غونډه کې ګډون وکړي. نوموړي پرون د کورمې په اړولې سیمه کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د کورمې په شان د پښتنو په ټولو سیمو کې اور لګېدلی دی او بغیر له قومي یووالي د بدامنۍ ستونزه نشي هوارېدی. پښتین زیاته کړه چې هغه د اکتوبر په 11مه په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نامه په ولسي غونډه کې د ګډون لپاره د کورمی ولستا د بلنې سره راغلی دی. په دې درې ورځنۍ غونډه کې بعد د پښتنو په سیمه کې د امنیت په وسایلو د اختیار او جبري لادرکې په موضوعاتو بحثونه کیږي او تګلاره به ټاکل کیږي. کورمی ته د منظور پښتین د سفر په مهال انتظامی د اساسي قانون د 1/1/1940 د پی د لاندې پولیسي غونډو بندیز اعلان کړی و. په اړول کې د غونډې نه وروسته نوموړي پاړچینار ته هم تلل غوښتل خو انتظامی ورته اجازه ورنکړه. بلخوا د پاړچینار په ګډون د کورمې ځینو سیاسي ولسي مشرانو ویلي دي چې دوی به د 11 اکتوبر په غونډه کې برخه اخلي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې نامعلومو وسلوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وژلې دي. پولیس چارواکو مشاهدو ته ویلي دي چې پرون ماښام د بینک منیجر اکبر زمان سره د خپلو څلورو ملګرو له میرانشاه بنو ته په ګاډي کې روانو چې په میرالي کې ورباندې وسلوالو ډزې کړې دي. چارواکي زیاتوي چې د بینک منیجر د ځان خوندي کولو لپاره پټو ته وتښتېد خو په موټر سایکل سپرو وسلوال ورپسې ورغلل او په ډز یې واجه. دغه نورو څلورو ملګرو په یو کور کې پناه اخیستې وه او په برید کې خوندي پاتې شوي دي. وسلوال په تېښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري هم نه ده منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 2/3 پیښه وه. د کراچۍ د لیاري جنرال کالج او هسپتال پښتنو زده کوونکو د انتظامی لخوا د دې داخلو د لغوه کولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال مظاهره چانو ویل چې د کالج انتظامی د 300 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي چې اکثریت پښتانه دي. احتجاج پر مهال د کالج زده کوونکي محمد فراز مشال لیډو ته وویل چې اوس دوی کالج ته ورزین او انتظامیه او مقامی خلک ورباندې تشدد کوي. نوموړي زیاته کړه چې د سپتمبر په 8مه انتظامی او ځایي خلکو د دوی 8 ملګري زخمیان کړي دي.
پرون چې موږ ټول هغه آلریډي پہلے نه تیار وو پہلے موږ دروازې بند کړې چې موږ پشا شو کنه نو هغه الته نه ډایرک کانچونه غټه او بانسونه وسر هغه باندې موږ باندې پتره وکړه. دا एकदम تقریبا 250 سټوډنټان چې دا هغه فیوچر په خطر کې دي.
بلخوا د کالج انتظامیه دا تورن ردوی او وای یوازې دغه کسانو داخلي منسوخ کړی دي چې د سند صوبې په جالي اسنادو یې داخلي اخیستې وي. د سند روغتیا وزیر ډاکټر ازرا پچېهو په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په نرسنګ هسپتال کې په جالي اسنادو داخلي شوی وي چې دوی پلټنې کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د 200 زده کوونکو داخلي منسوخ کړی دي او دا خبره سمه نه ده چې یوازې پښتانه په نخه کړل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه له عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی دی. پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال پراسیکیوشن افسرانو یا سرکاري وکیلانو ویل چې دوی د کال 2015 راهیسې له صوبایي حکومته په تنخواګانو کې د اضافې د ځانګړې ودانۍ او ښځو وکیلانو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوي خو صوبایي حکومت په دغه اړه هیڅ ګامونه نه دی پورته کړی. پر دغه مهال د وکیلانو د اتحادیې مشر سنگین شاه مشال لیډو ته وویل چې په عدالتي نظام کې پروسیکیوشن یو مهم رول لري حکومت د سرکاري وکیلانو ستونزو ته پام نه کوي. دی وایي که غوښتنه نه منل کیږي خپل احتجاج لبه دوام ورکوي. صوبایي حکومت د سرکاري وکیلانو د احتجاج او غوښتنو په اړه لاسنه دی ویلې. او په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چودنې په دویمه صفه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي چې ورسره په سیمه کې د یوې هر اړخیزه جګړې ویره راپارېدلې ده. یوې امنیتي سرچینې عویني شهیدینو ویلي دي چې حزب الله چې د امریکا لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه نومول شوی ویلي چې د دوی د غړو لخوا د بیروت په مرکز کې د واکی ټاکي په وسیلو کې چودنه شوې ده. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې هم د ورته چودنو خبر ورکړ کړی دی. یوه چودنه تیر ورځ دغه کسانو د جنازې سره نږدې شوې ده، کوم چې تیره ورځ د حزب الله لخوا د استعمالیدونکي پیجرو په چودنو کې وژل شوي وو. په دغه بریدونو کې 12 کسان وژل شوي وو او د حزب الله د جنګیالو په ګډون پکې له 2500 کسان ټپیان شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر سازمان بولي د وروستیو چودنو تور په اسرائیل پورې کړی دی او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات لا ګواښ سره مخ کړی دی. دا وو د دې خبرو. راوزمګړومبه موضوع ته په داسې حال کې چې پښتون ژغورنه غورځنګ د اکتوبر په 11مه د پښتنو په سیمه کې د امنیت په خراب وضع جبریلا درکه او په وسایلو د اختیار لپاره د پښتون قومي عدالت په نامه یو لوی ولسی غونډه اعلان کړې ده. د غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې بغیر له یو والی د ستونزو هوارې نشي کېدی. نوموړي پرون په کورمه کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې په ولس غږ کړی دی چې په قومي جرګه کې برخه واخلي. پدغاړه تفصیل طارق اورگزی راکړي.
دا هر کله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ته کیږي. د ستمبر پر 13مه د یاد غورځنګ مشر پر ثابت شوی دورې کورمتا ورغلې. ځای خلکو د پښتین ورتګ په موقع د اړولې په یو شخصي ځای کې یو غونډه هم جوړه کړې. منظور احمد پښتین په تود هرکلی د کورمې اولس شکریا ادا کړې او ویلي دی د پښتون قومي عدالت په نامه تبیه شوي د راتلونکي غونډې د بلن لپاره راغلی دی. نوموړي په خپل خطاب کې ویلي لکه څنګه چې کورمه د ناامنۍ سره مخامخ ده، دغه شان په هر پښتون مېشت سیمه کې وور لګېدلی. هغه زیاتوي کچېرې یو نشول نو د وهلو ټکولو لوټلو او پر وسایلو د قبضې سلسله به همدغه شان روان وي. د اکتوبر پر 11مه په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په قربتوب درې ورځې غونډه کیدونکې ده. په هغه غونډه کې ربلل کیدونکې ولسی مشران، دینی عالمان او سیاستوالان به د پښتنو پر سیمه روانه بدامنی، جبري لدرکیو، د طبیعي زیرمو او وسایلو د واک ستونزه د حل کولو په اړه ټول یو ځای فیصله ورکوي. په دغه سلسله کې د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین مختلفو سیمو او ضلعو ته دورې پیل کړي. تر دې وړاندې د غورځنګ مشر اورکزو ته تللی و. په کورما کې د نوموړي تر دورې مخکې ضلع انتظامی یو سل څلور څلوېښت دفعه هم لګولې وه. په اړولې کې تر غونډې پس منظور احمد پښتین پړچنار ته هم تلونکی و خو ورته پرې نه ښودل شو. د صدی ملک حاجي سلیم خان اورکزي ولسی غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي ټیک دا چې د پښتین په ورتګ بندیز ولګېدلو، خو نه یوازې صدا بلکې د پړچنار هر وګړی د هغه په راتلونکي جرګه کې د شرکت حمایت کوي. په کورما کې د منظور پښتین ورتګ په داسې وخت کې شوی چې هغلته نه یوازې شیعه سنی ډلو ترمنځ د جنګونو له وجې حالات خراب دي، بلکې د وسلوالو تر ورتګ وروسته هم سیمه له بدامنۍ سره مخامخ ده. په سیمه کې د امنیتی سرتیرو تر څنګ عام ولس هم د وسلوالو تر بریدونو لاندې راغلي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا د بدامنې له کبله د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن شوی دی، د سیاسي چارو شنونکي وایي چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د خپل منځي اختلاف ښکار دی او ټوله توجه د ګوند مشر عمران خان له زندانه خوشي کولو ته ورکول کیږي. په عین حال کې د مریم نواز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت د بیوزلو لپاره د کورونو او کروندګرو لپاره د ټریکټر ورکولو منصوبې او د ماشومانو د زړه د رنځونو د درملنې لپاره پروګرام اعلان کړی دی، خو د خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب د وزیر اعلی منصوبې د ټیک ټاک منصوبې بولی. تفصیل په دغه راپور کې و. په پاکستان کې په وروستیو عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا ولس خپل رای د پاکستان تحریک انصاف سره د تړلو کاندیدانو په حق کې وکارولې او په صوبه کې ورلا د حکومت لپاره اکثریت ورکړه. هیله کېدلا چې د نوي حکومت د جوړېدو سره به د صوبې امنیت ښه شي او اقتصادي او کاروباري هلې ځلې به وده وکړي، خو په صوبه کې له تیرې سمودې نه په وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او لوډ شیډینګ، بیروزګاری او د سترو پرمختیایي منصوبو نشتون اقتصاد اغیزمن کړی دی. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر وویل چې د عمران خان په غیر موجودګۍ کې د ګوند د مشرانو ترمنځ اختلاف د ستونزو د هواري پر ځای د صوبایي حکومت توجه بلخوا اړولې ده.
نور زینو کې وزیر اعلی ګاندي نو هغه ځان له یوازې صرف صوبه چلی، د دې صوبې وزیر اعلی هم وزیر اعلی دی، صوبه هم چلی او ور سره د پارټۍ ټولو کې لوی مشرم دی، او هغه دا هم ثابتول غواړي چې زه د عمران خان جانشین یم، د هغې وارث زیمه که عمران خان نه نو بیا به زیمه د پارټۍ مشر دی. ګرم ګرم بیانونه ورکوي، د ګرمو بیانونو د وجې نه که د ده وفاقي حکومت سره سحق کیږي او دې اغستې هم شي، خو هغه دې نه علي لګیا دی. د هغې غټه وجه دا ده که دی والی نو بیا خو بوله خلک کوئی چرا شو سکار وکا کنو چه کار با کئی نو بیا با تی ده عمران خان والا جدو جهت پاتی کی چه پسی کما مند ترده وی اغت دا وی چیز اغتا سره ما
دا محل. په پنجاب صوبه کې د تحریک انصاف د مخالف ګوند مسلم لیگ نون مریم نواز شریف د حکومت مشري کوي چې د واک اخستو سره په یو شمیر لویو منصوبو کار روان کړی دی. نوموړی د سپتمبر په 14مه په لاهور کې د اپنی چاہت اپنا گھر هاوسنګ سکیم په نامه د بیوزلو لپاره د کورونو او د گرین ټریکټر پروګرام د لاندې کروندګرو ته د ټریکټر ورکولو اعلان وکړ. د پنجاب حکومت د ماشومانو د زړه د رنځونو د درملنې لپاره یو پروګرام هم پرانسته دی او پارزانه بیا د بجلی ورکولو لړۍ هم روانه کړې ده. په دغه اړه خبریال او شنونکي رفت اورگزی وایي چې د پنجاب په مقابله کې د خیبر پختونخوا پرمختیایي پانګې کمې دي او بل دا چې د صوبې او مرکز ترمنځ اختلاف د صوبې د پرمختګ په لار کې لوی خنډ ګرځېدلې دی.
مریم نواز اور علی امین گنڈاپور کے ڈیر فرق دے، علی امین گنڈاپور چ دے اغا دن پرے پارٹی کے خلق کو سر چ دے، دل تا پی ٹی آئی کے چلو پنجو گروپ نے دی نو رسا کشی روانہ دے، دو چ کم مین لکد دی صوبے مسلی دی طرح گری دے پاغه باندې اس قسم دو توجہ نشتا، لکد دل تا دی صوبے کے دی پی ٹی آئی حکومت تے نو دو مطلب لکا دا دغه حکومت چ دے دا دا پاکستان لیول چ کم پالیٹکس تے اغا دا پارا استعمالی خابیداری چې دلته کې پیسې هم نشته دي، لګدا تقریبا 100 ارب نه زیاته چې دي صوبې باندې قرضه ده، دا تیر چې کم دوه حکومتونه د پی ټی آی پاتشي په هغه کې دا قرضه غستل شوی دي او بل مطلب لکه مرکز سره ته چې دي هر ټیم ته خر چي.
خو د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف د دینی وکو په جواب کې بیگا مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې د پنجاب د وزیر اعلی مریم نواز شریف منصوبې یوازې په ټیک ټاک موجودی دي او په حقیقت کې هیڅ هم نشته. نوموړي زیاته کړه چې د وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور حکومت په صوبه کې صحت کارڈ او په هسپتالونو کې د اړینو دوایانو موجودګي بحال کړه. په نوو زمشو ضلعو کې د پولیسو د پیاوړي کولو لپاره 10 ارب روپے منظور کړې او د ځوانانو د روزګار لپاره په بودیجه کې 3000 میلیونه روپے ځانګړي کړي دي. د حکومت د بیان وینا وا چې وفاق په اقتصادي لحاظ د صوبې د کمزوري کولو لپاره هر حربه کاروي او تر اوسه د بجلی د خالص منافع په مت کې د صوبې 1500 ارب روپے قرضدار دي. برسټر صاحب نور ویل چې وزیر اعلی اولستا د واک ورکولو لپاره د اختیار عوام کا په نامه د ایپ پرانسته هم کړی ده چې ورسره به د اولس او حکومت ترمنځ واټن کم شي او د حکومتداري نظام به ښه شي. خو د امنیت د مخ په خرابیدونکو وضع په اړه سوونه ویل.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کراچۍ کې د لیاری جنرل کالج او روختون پښتانه زده کوونکي وایي چې د کالج انتظامی د 200 د 300 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او په دوی تشدد کړي دي. زده کوونکو پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې ده او د سند حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې ده. بلخو صوبایي حکومت وایي چې یوازې هغه زده کوونکي له کالج بیستلي چې د سند صوبې په جالي اسنادو یې داخله کړي وي او دا خبره سمه نه ده چې یوازې پښتانه په نخښه شوي دي. په دغه اړه تفصیل نیاز علي راکړي.
د احتجاج په محل د لیاری جرنل کالج او روختون کې د بی ایس نرسنګ د څلورم سمستر زده کوونکی محمد فراز مشال ریډیو ته وویل د کالج انتظامیا شاوخوا 300 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او چې اوس دوی کالج او روختون ته ورځي نو انتظامیا او ځایي خلک پرې تشدد کوي.
مونږ خپل دغه کالج ته ریګولر بیس باندې ځو خو یو څو ورځې دغه د معاملې چلی غو دی وځنه مونږ تک را تک لکم شوی صحیح دی. نو پرون چې مونږ ټول لون هغه الریډي پہلے نه تیار و پہلے مونږ دروازه بند نکړي چې مونږ پشا شو کنه نو هغه ال تنه ډایرک کانچونا غټه او بانسونو وسر هغه باندې مونږ باندې پترا و کوټا एकदम 50 سیده کنه 4th year والی فائنل ایئر والی د کسي ور سره 75 چې دی هغه 3rd year والی دی 75 چې دی کنه 2nd year والی دی او 75 چې کنه 1st year والی دی تقریبا 300 سټوډنټان چې دا غي فیوچر په خطر کې دی.
د احتجاج په محل یو ګډونوال یونس خان بیا وایي انتظامیه داخله منسوخ کړی ده اوس چې دوی روختون ته ځي نو ځایي خلک او انتظامیه پی تشدد کوي. نوموړي په وینا چې د ستمبر په 13 د دوی سره 8 نور زده کوونکي ځایي خلکو او انتظامیه وهلي او ټپیان کړي دي.
کالج ته تلو زموږ ورده ولو هم باندې حمله وکړه ما مال کمر پر سره لاره واغ هوا چې زو بیا لک بزان نه پوي ما نه موبایل مو غوږ موبایل مات کو او زم سر کافی حساس 60 لکه نورم خوشي چې په چاړه والے شو په سوال له مطلب دوه غټ کمر دا غلا ناجایز خبر مو خو دغه جګړه غونو لاغلی نو لکان د خیر رام نلو دو پراتی دی بکور کی ولی مړ لګی دل هر اگر زیدونه دی مت دا غواړو چې زم خو یو غفارم نگی نه کی موږ زم مو سیب دغه سوال کو زم دا مسله حل کی.
بلخوا د سن حکومت وای پلیاری جرنل کالج او روختون کی د سن صوبې په ډومیسایل جالي داخلي ورکړې شوې دي دوی پلټنی کوي. د سن صوبې د صحت محکمې وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو د سپتمبر په 13 په کراچي کې د خبری غونډې په محل وویل لیاری جرنل کالج او روختون کې د سند صوبې په ډومیسایل ورکړې شو 12 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او هغه سرکاري چارواکو په ضد به هم ګامونه اخلي چې په دې کې ککړ دي.
نرسنګ کالج مې فیک ډومیسایل په ایڈمیشنز کیے گئے تھے
دا وایي په نرسنګ کالج کې په جالي ډومیسایل داخلي شوی وي. موږ د هغې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د 12 کسانو داخلي د جالي ډومیسایل په بنیاد ثابت شوی دي. دوی د داخلو لپاره د سند صوبې جالي ډومیسایل کارولې دي او چې هغه زده کوونکي د کالج څخه وستل شوی نو هغوی بیا په کالج کې احتجاج کړی دی او د احتجاج په محل د کالج انتظامیه او ځینې زده کوونکو په یو بل تشدد کړی دی او دواړه خوا په یو بل ډبرې وشتلې. ډاکټر ازرا پیچوهو زیاته کړې چې یوازې د پښتنو زده کوونکو داخلي نه منسوخوي. هر څوک چې په جالي ډومیسایل داخله اخستی وي پر ضد به یې کاروي کیږي. بلخوا احتجاج کوونکي وایي دوی د سن حکومت لخوا په یاد کالج کې د داخلو لپاره اعلان شوی NTS ټیسټ پاس کړي او داخله یې شوی. خو اوس حکومت نه ناصافه د ډومیسایل په نوم په دوی د تعلیم دروازې بندوي. د احتجاج په محل عرفان احمد ویل د سن حکومت په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي په وینا د حکومت لخوا هر سرکاري اسپیټال کې د بی ایس نرسنګ از د کونکو د هر میاشت 1500 روپۍ ورکول کیږي، دوی ته هم ملاوي دي. خو د یو کال راهسي د کالج او روغتون انتظامی په هغه هم بند کړی دي.
تقریبا الحمدلله پښتنو میجورټي د ډېر سیوا ده، هغه موخه 70-65% تقریبا هغه پښتون میجورټي ده، او د لیاري خلکو اردو سپیکینګ وال تقریبا 30-35 میجورټي ده. هغه کم سټایپند چې موږ ملاویږي د منتلي 30,000 روپۍ ملاویږي موږ ته، هغه چې دی موږ تقریبا 1.5 ساعت موږ جمع شو 2.5 لک روپۍ پر سټوډنټ جمع شو.
هارون خان بیا وایي سن حکومت وس په یاد کالج کې د نوي داخلو لپاره د سن سوبې ډومیسایل لازمی ګرځولې دي، او په وړاندې داسې هیڅ شرطونه نه ول.
200-300 الکان جوړیږي چې دا اوس دومونګه باندې دومونګه تعلیم بند کړو، نو زمونږ 200-300 الکان چې دی دا تعلیم نه محروم کېدې شي. دا صرف 200-300 الکان نه، دا 200-300 فیملیان دي. زمونږ مور پلار زمونږ دستر کې زمونږ بچي سبق وایي، هغه زمونږ دستر کې دي. هر قسم خلک پیدا کې شته، خو صرف اکثریت د پښتنو دي.
نوموړي په وینا کې غوښتنې ونه منلې شوې، نو عدالت کې به خواست جمع کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه د عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. پرون په پیښور کې په یو غونډه کې وکیلانو په تنخواګانو کې د اضافه ځانګړې ودانۍ او خود وکیلانو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوله. دوی ویل چې باید حکومت ورته د پنجاب د سرکاري وکیلانو په شان مراعات ورکړي او د دوی مالي ستونزې هوارې کړي. حکومت د سرکاري وکیلانو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مظاهره چیان وایي چې د غوښتنو د پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. اسما ګل نور حال راکړي.
خیبر پختونخوا کې د سرکاري وکیلانو لخوا را جوړ شوې غونډه کې د وکیلانو فلاحي ټولنې مشر سنگین شاه مشال ریډیو ته وویل د صوبې حکومت نه په تنخواګانو کې د اضافه، وکیلانو لپاره د ځانګړې ودانۍ، دفتری گاډي او د ښځو وکیلانو لپاره د بنیادي سهولتونو غوښتنه ده.
د پروسیکیوشن رول د پول دی، د پولیس او د جوډیشری مابین سو پورې چې پروسیکیوشن کار پرې خو د ټول کریمینل جسټس سیستم چې پای کې جوډیشری هم ده او پای کې پولیس هم ده، د دوه کار بودريږي. اصل کې مونږه د اسوسییشن 2015 کې جوړ شوی، ملاوی دل ملاقاتونه حکومتي چارواکو سره، هر قسم خلکو سره، خپل مشرانو سره، خو مونږ ته صرف دا یو خبره کیږي چې را بس دا جایز مطالبات دي، دا به مونږ وکړو. 2015 نه والے 2024 پورې اوسه پورې دې سیزنو کې یو سیزمونه شو.
د پیښور هایکورت بار کونسل صدر فداګل مشال ریډیو ته وویل وکیلانو د ژوند ضرورتونه لري، ولی د دوی تنخواګانې دومره نه دي چې پرې خرڅونه سر شي.
څنګه زما ضرورت زندگی دي، دکسې دیم ضرورت زندگی دي، دیم بچی دي، دیم سهار نه راځي تر سرو سرو بجو پر دلته کې ناشتي سمو چې ډی جی سار راځي داغه تنخواه چې کنده 15 لک سلورین بکر کشپک لکا دا، او دوی په مقابل کې 90 دي تنخواګانې نه دي. نو ظاهر ده دیم امک مشکلات کم چې ای ڈی جی دي، نو به هر حال د دیم بکر چې هغه سټرکچر وته ورګي چې کم نه دي حق ته بلدار شي دي ټول ورته حکومت ته پاره جنگي مام خپکای خپل رونه خويند خپکای خپل دوستان خپکوي نه کاغذ کې دا قانون دا مکه په کوم چې کوم په قانون کې دي نو جنگي ول دوی زبردای مچ پردی په باندې دی چې پروټیکشن ډیفرنت ول دوی ورګي او به ردی حق خبر راشي به نوري.
ل ایبټ آباد د وکیلانو د فلاحي تنظیم غړي امجد علي خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبکی وکیلانو لپاره سهولتونو د نشټوالي په اړه مشال ریډیو تخپل خبر کې ویل چې غوښتنه یې د امروزه ضرورتونو سرکولو دي، ځکه یې په عدالتي بایکاټ مجبور شوی.
منګا ټول د صوبې نه دا پروسیکیوټر راغوښتي دا منګه س لګجری نه غواړو، خو چې کوم بیسک نیډز دي زمنګا هغه منګ دني دي ملا وغفي مل زنانه منګ سر پروسیکیوټرز دي هغه ټول رس کریمینل خلکو سره ټرایلز کوي، ویټنسز راځي، دوی غو د ناس ته ځای نشته، ور واشروم هم نشته، افس نشته. اوس د جوډیشری والا پرسن پریویل جدا شان دي، د پولیس والا جدا دي، او پروسیکیوشن د هر سنه ډیپرایوټ دي.
د خیبر پختونخوا وکیلانو لخوا د اعلان کړل شوی عدالتي بایکاټ په اړه تر دې دمه د صوبې حکومت لخوا څه نه دی ویل شوی، خو د وکیلانو فلاحي تنظیم مشرانو په خبر کې را جوړ کړ غونډې پر مهال ویلي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوی، تر هغې به عدالتونو کې د سرکاري کیسونو پر شمول د هر قسمه عدالتي کاروایي برخه نه جوړیږي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونا، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د برتانیا په لیډز پونتون کې په نګدیو کې ترسره شوی یو سړنه خایي چې پاکستان د پلاستیکو په خچنوالي کې د نړۍ په لومړیو اتو هیوادونو کې شامل دی. په نیچر مجله کې خبر شوی دا سړنه په ډاګه کوي چې کراچۍ په نړۍ کې تر ټولو ډیر پلاستیکی آلودګي پیدا کوي چې د یو شمیر رنزونو سبب ګرځي. په دغه اړه باندې زموږ همکار وسیم سجاد نور تفصیل راکوي.
دغه جریده زیاتوي د پاکستان تر ټولو لوی خار کراچۍ د پلاستیکي ګن په لړ کې په دنیا کې په وړومبي څلورو خارونو کې شامل دی. دغه جواب پیدا کول لپاره چې په پاکستان کې د پلاستیک ګند ولې په دومره لوی مقدار کې پیدا کیږي، د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن مشال ریډیو ته وویل
ویسٹ مینجمنٹ ان جنرل سینس کو گورے گا خزانہ کے کمو دب کورون نہ دفتروں نہ اسپتالوں نہ دادی کے نہ رہتی نو آیا دے نظام آگا سدے کے سنگ یورپ کے نمون سر نہ ایچ آر تا نمون سر مشینری تا انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے صبح سے ڈر حالات ہوئی اور پاکستان ہدف پر امنگ منوش بھائی داز امنگا میں اداروں
په یاد سیړنه کې کوم چې په تازه کې په نیچر نومي مجله کې خبر شوی، سیړونکو د 50,000 څخه زیاتو خارونو او کلیو په کچا پیدا کیدونکې پلاستیکي ګندونو جایزه اخستې ده. په دغه شایع شوی سیړنه کې دا وشوي چې یوازې په کال 2000 کې 15.6 کروڑ ټنه پلاستیکي مصنوعات پر ماحول کې شامل شوی دي. دغه مجله په یو جمله کې لیکي که دومره ډیر پلاستیک په قطار کړل شي نو د نړۍ نبا 1500 ځله تاو شي. دا چې پاکستان کې څومره د پلاستیک ګند هر کال پیدا کیږي، د پېښور اوسیدونکي او د ماحولیاتو ماهره معروف ظاهر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
تقریباً ہر کال پاکستان جدے لگیا دے 3.3 ملین ٹن پلاسٹک پروڈیوس کے کم کے چڑے رہی سدا آگا پلاسٹک لاڑ سی آگا زمنگا پسما کو کی دن نشی یا زمنگا کم زمو سمندری دی یا زمنگا بدی دار ہی سا جو رشی پلاسٹک چدے آگا نہ صرف زمنگا ماحول یا زمنگا انسانی چکم جانو ندی اغیل نقصان دے بلکہ زمنگا آگا مخلوق چکم پا اوبو کی دے آگی دی لبا نقصان دے دے.
پلاسٹک کم چی نان بایو ڈیگریڈیبل یا نہ خور کی دن کی شزون کی شامل دے لو داسی کیمیائی مواد نہ جوڑ وی کم چی پسلگونو کالا پز مک کی موجود پاتی کے دلیشی دغا مواد دا ماہرانو پا خبر دا بیلا بیلو مرضونو سبب ہم جوڑی گی. ڈیرے ماہرین وائی پا پلاسٹک کی سیزون کی خوراک کول دا کینسر غندی مرض لگی دلو لو یا ذریعہ دا دا پی خور اسی دن کی روزینہ رحمان سو کی دا ماحول دا گندگی نہ دا بچ ساتلو لپار فعالیت تو نہ کبھی مشال ریڈیو تو وائی
کتا سو پورے نو نہ سبا ڈیر زیاد ریسٹورنٹس چ دے نو اگ چ کم ٹیک اوے خلق کئی لگیا دے تے خوراک چ جان تو کو نو توڑی نو اگ دیا تے پلاسٹک تھلو کی اڑی یا تے پلاسٹک ڈبو کی اڑی نو دی کی چ کم ہارم فل سونا کیمیکلز دی اگ ٹول زمونگ پ فوڈ کرا روان دی زمونگ خوراک کرا روان دی او ٹول کے قط ہیل ہیزرڈ دے دا دے چ دا پلاسٹک کی چتا سو خوراک روڑے گرم خوراک چ کے واچو لیشی نو اگ زمونگ اینڈوکرائن ڈسٹرپٹرز دی اینڈوکرائن ڈسٹرپٹرز مطلب چا زمونگ ڈیفرنٹ باڈی کی ڈیفرنٹ چیزوں نو کم کی چیز ہوں گا شوگر ہوم شامل دے کم کی چیز ہوں گا دا ریپروڈکٹیو آرگنز ہوم شامل دی کم کی ڈفرنٹ چیزوں نے چیزیں نوغا دا افیکٹ کئی لے گیا دے
دا پاکستان په بیلابیلو صوبو بشمول خیبر پختونخوا حکومت وقت پر وقت دا یو وار استعمالیدونکو پلاسٹک باندې بندیزونه لګولی او پر یاد موضوع په اسمبلی کې بحثونه هم شوی خو دغه صوبا او ټول ملک ته پلاسٹک په استعمال باندې قابو موندلو کې په پوره توګه کامیاب شوی نه دی. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اردن کوم دغه سره روان خبرونه نیمایه ته رسیدلی او د دې وخت مهم خبرونه دادی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظر پښتین پولیس غږ کړی دی چې د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نامه پولیسي غونډه کې ګډون وکړي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې نامعلومو وسلوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وجلې دی. د کراچۍ د لیاري جنرل کالج هسپتال پښتنو زده کوونکو د انتظامیې لخوا د دې داخلو د منسوخ کېدو خلاف احتجاج کړی دی او د ملګرو ملتونو عمومي سملې د غزې د روان کړکېچ په اړه د ملکی وګړو د ساتنې او د قانوني او بشري زموارو د ساتلو په اړه یو قرارداد منظور کړی دی. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې د مشال درنا لاندې بحث چې پکې نن د پاکستان واکمن ګوندونو لخوا پارلمان کې پایین کې د ترمیمونو د مجوزه مسودې په وړاندې کولو کې د پاتې راتلو وجې او اغیز باندې بحث شوی دی. د خپرونه عبدالحی کاکړ وړاندې
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ کلی کوم. د پاکستان سیاست د تیری شنبه او یک شنبه په ورځو کې بیخي ګرم او له یو غیر چکنی حالات سره مخامخ وو. د دې وجه د واکمن اتحاد لخوا په پارلمان کې آئینی ترمیمونو مسوده وړاندې کولو چې اپوزیشن ګوندونه یې مخالفت کولې او له حکومت سره د دې ترمیمونو د منظوري لپاره مطلوبه شمیر نه وو. د دې شمیر پر کول لپاره سیاست ټول د جمعیت الاسلام د مشر مولانا فضل الرحمن شاوخوا تاویدلې. د قومي اسمبلی او سینټ غونډې په وار وار وځنډېدلې خو چې کله حکومت په دې پوه شو چې مطلوبه شمیر نه پوره کېږي نو د سوموار یا د دوشنبه پر ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړي چې دوی به اول پر دې ټول ګوندونه په اعتماد کې اخلي او بیا به پارلمان ته وړاندې کوي. په دې ترمیمونو کې تر ټولو لانجمن د آئینی عدالتونو جوړول او ځینې نور دي. پوښتنه دا ده چې حکومت ولې دا ترمیمونه پټ وساتل، ولې په منظرولو کې پاتې راغلی او د دې مخالفت ولې دومره سخت وسو؟ دا په دې بحث کې څېړو. میلمانو مو په اسلام آباد کې هارون رشید او طاهر خان دي. هارون رشید د انډیپندنت ورځپاڼې مدیر دی او له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې په صحافت کې دی او تر دې مخکې په بی بی سي او نورو ورځپاڼو کې کار کړی. او طاهر خان بیا د مشال ریډیو همکار دی او له لسیزو راهیسې په اسلام آباد کې میشت او صحافت کوي، د پاکستان په سیاسي او امنیتي چارو ژور نظر ساتي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
مننه.
تر دې لمخه چې تاسو ته راسم، اول بلش د دې مجوزه آئینی ترمیمونو څخه ځان خبر کو چې په دې کې څه څه وو. د مشال ریډیو مدیر داود خټک به ورسو بیا به تاسو ته راسم. د پښتنو لپاره
وفاقی د پاکستان وفاقی حکومت چې کوم آئینی ترمیم راوړي چې هغه ته د شپږویشتم آئینی ترمیم نوم ورکړی دی، نو د هغه مرکزی نقطه چې کوم د هغه فیډرل کانسټیټیوشنل کورټ جوړول دي او د فیډرل کانسټیټیوشنل کورټ جوړو د لپاره هغه یو طریقه کار هم بیا په هغه کې جوړ کړی دا د هغه مخه مخ دا هغه مسوده د کم د مخې چې دا ټول ترمیم بکیږي په کې او په دې کې د دې کې د ججان چې دی د هغه د اخستو طریقه کار دی، یعنی دا به څنګه اخستل کیږي. د هغه د لپاره بیا یو کمیشن جوړ شوی دی. په دغه کمیشن کې یعنی د فیډرل کانسټیټیوشنل کورټ چې کوم جوړیږي په هغه کمیشن کې ک وګورئ نو د کی یو چیف جسٹس او بیا دوا سینئر موسٹ ججان دی او پدې کې د قومي اسمبلی دوا غړي دی د اپوزیشن او د حکومتي بنچونو نه، نو دغه بټول یو کمیشن جوړیږي. دغه بیا د دې چیف جسٹس چې کوم دی هغه به اپوینټ کړي. خو د دې ترڅنګ کوم چې اولنې چیف جسٹس دی د هغه اختیار ولسمشر یعنی صدر ته ورکړل شو دی. اولنې چیف جسٹس به هغه اپوینټ کړي. د هغه نه پس چې کله د عدالت جوړ شي نو بیا به د دې چې کوم درې د ټولو نه سینیئر قاضیان وی ججان وی په هغه کې به بیا یو اپوینټ کړي د قومي اسمبلی د کمیټې د لارې. دویمه خبره په دې کې دا ده چې د سپریم کورټ د ججانو عمرونه چې دي یعنی د ججانو عمرونه چې دي هغه غالبا په دې کې ما او کده دې کې شپږ شپېته لیکل شوې دي، خو یو ځای کې ما چرته وکړه چې اته شپېته هم کېدې شي، خو بهرحال د شپېتو نه زیات د دې عمر ټاکل شوی چې باغی وانی اپوزیشن اپوزیشن ګوندونه اوس ځکه اعتراض هم کوي چې دی وایي چې دا قاضي فایز عیسی چې کوم اوسنی چیف جسټس دی هغه ته د خپل د کار مودې جاری ساتلو لپاره دی یو لاره هواروي. نو دغه دی پکې او د دې ترڅنګ د سپریم کورټ د ججانو د اخستو طریقه هم په دې کې وضع شوې ده، دغه سي د های کورټ د ججانو اخستو طریقه هم په دې کې وضع شوې ده. اوس چې کوم دي اوس خو دا د دې طریقې نه بغیر راځي او په دې باندې حکومت دا کوشش کوي چې زیاتر اختیار چې کوم دي هغه د دې لاسو تراشي په زیر دي چې هغه د سپریم کورټ د ججانو په لاس کې هغه اختیار دي.
داود خټک کارونه شي چې تاسو داود خټک څخه واوریدل او مجوزاین ترمنه تاسو خپل نظر نه تیر شوی دی. تاسو طاهر خان صاحب دواړه د لیدلې دی په واره رپورټینګ هم پکړی دی. په دې کې دا سي څه دي چې اپوزیشن نه مني او حکومت یې مجبور کړی دی چې پارلمان ته وړاندې کړي او بیا بیرته واخلي؟
زما په خیال ټولو نه مهمه خبره خو پکې دا ده چې نن پورې نه میډیا خبر دی او نه د حکومتي چې کم وزرا دی هغه خبر دی چې اصل هغه ډرافت کم یو دی چې کم قانون نوې دوی تجویز کړي دی چې هغه باندې مشوره وشي. چې کم میډیا کې دوه درې کاپیانې ګرځي را ګرځي هغه هم حکومت طرف نه تاییدیږي نه. پرون هم خورم دستگیر حالانکه د حکومت پارټۍ یو غړی دی هغه هم دغه وی چې سو پورې ما اوریجنل نه کتلې زه پہ تبصره نشم کولی. نو ښکاري دا چې ډېرې سیکرټ ساتلې دی اخر پورې د دوی خیال دغه و چې بس دوی به وایي او د دوی چې کم اتحادیان دي ټول هغوی به ورته آماده شي او یو اجلاس کې به چې څنګه پخوا هم په مونږ کتلې دی پارلیمان کې په منټونو کې آئینی ترامیم چې دي هغه منظور شي نو ما هغه سې دی ځل به هم وشي. خو زما په چې څنګه داود مو دې کې ډېر داسې متنازع تجاویز دي چې په هغه باندې کار کول سیاسي حکومت چې وی هغه خو مرسته کوي د اسټابلیشمنت خو چې کله حکومت کې نه حزب اختلاف ته لاړ شي نو بیا به ورته دوی ته هم مصیبتونه به پکې پیدا کیږي. نو غټه خبره خو همدغه ده چې یو طرف ته تاسو سرکاري محکمې چې دی هغه ختمای لګیا چې یاره مونږ خپل خرچه چې دی هغه کمو زمونږ اخراجات ډیر زیات شوي دي. نو بل طرف ته تاسو که ګورئ نو دا یو نوې آئینی کانسټیټیوشنل عدالت جوړولو څه مقصد دی او بیا هغه کې شپږ یا وو ججان بهي غوی بناستی او همیشه هم په دې باندې د سیاسي ګوندونو چې کم خپل جګړې دي هغه به ختمه یې. نو په کار خدا دې چې دا سیاسي ګوندونو خپلو کې کینی او دا کله عدالت ته د ایشوز لاړ نشي نو هغه ته پام نه کوي او ما هغه له یو بل لاره جوړی لګیا دي. همدغه سه کتا سو غره د سکیورټی معاملات هم د عدالتونو د اختیار نه لري کوي لګیا دي د کې یو داسه هم ما قتل دي چې سلامتی امور باندې به د های کورټ او د هغه ججان چې دي هغه په هغه نشي کوله. نو هغه هم ډېر یو خطرناک یو قانون دی چې جوړ شو پاکستان کې د جبري کو مشدګو یو غټه مسله ده او ډېر پخوار روانه ده. نو هغه حل دا نه دی چې تاسو عدالتونو نه دا اختیار والے چې هغه په دې باندې بس فیصله کوي یا په غور کوي، بلکې حل دا دی چې دا هغه سیاسي حل راو باسي چې کم کسانو باندې تاسو شک دی هغه خلاف ثبوتونه داسې پیدا کوي چې تاسو عدالت کې هغه ثابتولی شي. نو مقصد دا سرکاري چې کم اسټابلیشمنت ته مشکلات دي یا حکومت ته مشکلات په عدالتونو کې راځي هغه په بنیاد باندې نه ختمو خو هغه لپاره یو بل لارا یو بل سلسله شروع کول ماته خو دغه ښکاري.
مننه هارون رشید صاحب، زه هم تاسو ته راځم. تاریخ صاحب تاسو هارون رشید صاحب اوریدي او داود خټک صاحب تاسو خپل دا ډیره مشال ریډیو ته ریپورت کوله پر لپسې. او خو د حکومت لپاره دا بیرته اخیستل یا نو وړاندې کول یا ناکامه کېدل دا د خجالت خبره دا او آیا پارلمان ته کې دوی مطلوبه تعداد برابر نه کړای سو نو حکومت په دې پونو کنه دا سی یو بل داسې مشکل وو چې دوی مجبور سو چې دغه واخلي.
دلته یو شک وی هر وخت چې کله داسې کار کیږي سره له دې چې په ماضی کې هم دغه رنګ ترامیم هغه ډیر په عجلت شوی دی او لیکن دا وار ډیر د حیرانتیا خبره ځکه ده چې مولانا فضل الرحمن نه خو دوی ووټ غواړي چې د دې حمایت وکړي، لیکن جمعیت العلماء اسلام مشرانو وویل چې دوی سره مسوده نه شریک شوي او دا ډیره حیرانتیا خبره ده. او د پی ټی آی چې کوم مرکزی مشر د اسد کیسر دا خبره زما په خیال باندې درست ده چې حکومت ته ورته وایي وزیر د قانون چې کله ملي اسمبلی کې په باس کې ورته وایي چې دا دغه پټکو نسخه د کم ځای څخه راغلی ده. نو دلته چې هغه شکونه ځینې وخت کې چې سیاسي حکومتونو ته نسخې مسودې د ترامیمو دپاره وینا هغه بل څوک کوي نو دوی بیا مجبور چې هغه وکړي او دا داسې ممکن ده چې په ماضي کې نه شوي چې کابینې هم یو د آئینی ترامیمو مسوده نه ده ورکړې. نو حکومت دپاره دا خبره ستاسو درسته چې ډېر یو ناهیلي او مایوسي خدا خو اوس په پاکستان کې دا هم یو بدقسمتي ده چې حکومتونه پروا نه ساتي که څومره هم دوی دپاره یو مشکل وي یا خلکو پورې خندا او ټوکې موکړي نو تر اوسه پورې سپیناوی ونه شو چې دا په کوم وخت کې په دې آئینی ترامیمو باندې غور شوی دی په کوم کمیټه کې شوی دی چا د دې منظوري ورکړې ده چا چې کومې مسودې په رسنیو کې ښکته پورته کیږي دا چا ورکړې دي. د حکومت لپاره یو مشکل خو پیدا شو لیکن حکومت تر اوسه پورې خپل دغه نه مني ناکامي منیم نه
په دې کې یو هارون رشید صاحب سوال دا دی چې یاره په کوم ځای کې ده یعنی لکه ستاسو غوندې یا مدني ټولنه ده یا د وکیلانو ټولنه ده یا اپوزیشن دي او حکومت دا شی دومره پټ پټ ګرځي کڅم رسمن خچنه دي ویلي خو په ټکړو ټکړو په ځای ځای په تکرونو کې دا څه کوم مشته تاسو خبرې کوم دغه دوی یادوین دغه ترمیمونه خو سوال لادی چې مسله پکه یعنی ولی یریږي چې دا دې کې مسله څه ده داسې یعنی دومره څه جوړ دي چې هغه مسله جوړولای شي.
کاکړ صاحب یو خو مسله دغه ده چې دا سو کوئی سلویخ ترمیمونه دي سو کوئی شپېته دي او ډېر داسې وسیع بنیاد لري کنه دې کې وړوکې وړوکې خبرې دي چې پخوا حکومت بنشو کولې چې یو جج چې دی هغه ترانسفر کی نو دې کې اوس دا هم دوی یو کمیشن تر لاندې دا هغه اخې دی چې یو جج کا اسلام آباد های کورټ کې د دوی نمی خوښ نو هغه دوی بلوچستان ته لیږلی شي هغوی کراچۍ ته لیږلی شي بلځې ته لیږلی شي نو دا یو بل قسمه هغه جوړول غواړي. اصل مسله دا ده چې حکومت غواړي چې په دې عدالتونو باندې عدلیه باندې خپل هول چې دی هغه مضبوطه کی او هغه چې کوم لږ غونته ازادي ښکاري د عدلیه یا بعض اوقات هغه یو انصاف په بنیاد باندې فیصله کوي چې هغه د حکومت حق کې نه ځي نو هغه کیسه ختمول غواړي او داسې غواړي چې یو جمهوری ډیکټیټرشپ طرف ته مونږ روان یو.
د قانون وزیر چې کله تقریر کول یا اسمبلی ته زه بیا طاهر خان صاحب تم راځم کلن جواب راکړي هغه دا وایي چې دا دوی د عدالتونو باندې چې کوم د کیسونو بوج دی هغه کموي او چې کومې سیاسي مسلې دي دا یعنی آئینی عدالت ته وړي
هغه رښتیا خبره ده هغه هم یو غټه مسله ده چې کم پینډنسي ده په عدالتونو کې خو هغې دپاره خو مهم خبره دا ده چې مخکې چې کم اپروڈ ججانو نمبر دی په عدالتونو کې هغه خو تاسو پوره کوي کنه سپریم کورٹ کې هم ججانو چې کم الاؤڈ هغه د هغه نه کم تعداد کې ججونه دی وخت کې هم ججان چې دی هغه موجود دي نو که تاسو غواړئ نو هغه د ججانو تعداد زیاتولو سره هم کې دی شي بہ نسبت دی چې یو نوې عدالت جوړ کو هغه کې دا ټول مسلې چې دی سیاسي او ماته چې کم د مولانا صاحب خبره تاسو کا چې کم غټه خبره پکې ښکاری او هغه دا چې مولانا صاحب د فروری الیکشن او ټاکنو نه پس ناراض دی اسټابلیشمنت نه او په خوا خو د اسټابلیشمنت ورسره نو حمایت به لرل نو بیا به خو په پټه سترګو به ارس توصیق کوله خو دې ځل هغه ناراضگی چې دا هغه زور خولو وخت مولانا صاحب سره اوس مخې ته رالو نو اوس اسټابلیشمنت او حکومت دواړو ته زور خی لګیا دی.
من نارون رشید صاحب زر اعظم طاهر خان صاحب سوال دا دی چې آیا حکومت چې اوس کم د پیپلز پارټۍ د مشر بلال بھٹو زرداری په مشرۍ کې دا جوړ کړی او سیاسي ګوندونو سره ویلي لکه هارون رشید صاحب او تاسو دواړو ویلي چې مولانا فضل الرحمان په کې نو اوس امکان لري چې دا ترمیمونه به هم دغه شکل کې دا کم ذکر کیږي او ما او تا ته رسیدلی دي غسی کنه په دې کې خپل ترمیم وسی په دې مسوده کې
زمانه درته چې ترمیم په کې حکومت مجبور شي چې هغه ځکه وکړي لکه څنګه چې د عوامي نېشنل پارټۍ یو موقف مخې ته راغلی دی نو هغې ویلې چې دوی نه مني چې د ججانو د عمر هغه د ریټایرمنټ دی هغه د ورپسې زیات شي نو دغه رنګ چې مسوده راشي ډېر شیان به هغه وخت کې د هغې سپیناوي وشي خو ګمان نه کوم چې په اوسني حالت کې حکومت هم کېدی شي په هغه کې هم دننه ځینې خلک دا وي ځکه دلته مشکل بیا داده چې اوس خو ته قانون پاس کړي کاغه پتا باندې څوک منظورول غواړي هم خو سبا هغه قانون ته دغه هدف ګرځي او دا مونږ وینو اوس دا مونږ وینو چې کوته تحریک انصاف او ځینې قوانین پاس شوي دي هغه تحریک انصاف اوس دغه نه هدف ګرځېدلې دي او بل خبره تاسو کوم د تاسو خبره وکړه هارون صاحب نه چې بوج کمول د کیسونو ګوره د بوج کمولو لپاره خو نورې لارې هم شته او دا بوج کمولو دا خبره دی حکومت ته دغه پی ڈی ایم خو دا پی ڈی ایم یو دویمه برخه ده نو ډیر شیان پکار دی چې هغه مخکې کوي خو بهرحال دغه اس یو دلیل دی وړاندې کی او دا کمزوري دلیل دی هغه لپاره نورې لارې شته او هارون صاحب چې ججانو شمیر دې زیات کړي هغه حاسم جاتې دي شي دویمه ګوره د سیاسي جماعتونو یو مشکل دی چې دی هر شی عدالت توڑی هر موضوع دی عدالت توڑی او اکثر موږ ګورو چې کله کې سونه عدالتونو ته سیاسي جماعتونو یو سی نو ججان ورته اکثر ماته یادېږي د اسلام آباد های کورټ چې مخکې مشر قاضي او چیف جسټس وو اتر مین الله چې اوس په سپریم کورټ کې جج دی هغه به اکثر سیاسي ډلو ته دا ویل چې تاسو دا کیسونه چې دلته روړی دا تاسو پخپله په پارلیمان کې یا پخپله باندې عدالت نه بهر هم دغې حل راوستی شي یو خبره دا نو چې او بل دا اوس ګوره دا وخت په پاکستان کې عدالتونه عدلیه بیا اعلی عدلیه هغه یوازنی دا تا سره یو لار پاتې ده چې ته خپل خفګان کستا کسانو نیولی شي تاسو وګوره سورج وړاندې د پی ټی آی خلکو نیول شول نه خو پولیس نه پرېښودل لیکن هغه خو چې کله عدالت ته دی رجوع وکړه نو عدالت ضمانتونه ورکړه دا مسلې دي چې ته هر شي عدالت ته وړې نو بیا هغه نور کیسونه چې د خلکو دي او هغه جایز کیسونه دي د قتل خبرې دي د ځمکو خبرې دي نورې مسلې دي اخو بیا پاتې شي ځکه چې عدالتونو کې چې کله یو سیاسي موضوع راشي
هارون رشید صاحب طاهر خان صاحب خو دې بل اړخ یو بل اړخ ته راځو هغه دا چې خپل یعنی دغه چې کومه خبره اسد قیصر کړی ده د تحریک انصاف مشر چې دا یو نسخه ده او له یو ځای څخه راغلی ده سوال پکې دی چې آیا که چرته همیشه داسې فکر کېږي بهرحال سل په سله چا سره ثبوت نشته چې په دې کې د پاکستان د اسټبلشمنټ د فوج پکې رول وي او هغه په ترمونه کې که دا دومره لو مسویده شاته د هغو لاس وای نو دا څنګه ناکامه کېده سوال دا دی ځکه چې اکثره داسې شوي دي چې د هغو کلاس وي پکې نو ناکامي ډېره کمه وي
بالکل عمومي تاثر خو همدغه ده خو زما په خیال چې څنګه ما وې د دوی اسټابلیشمنت خپل چې کم ماضي کې حامیانو او سپورټرانو مولانا پکې شامل وو او عوامي نېشنل پارټي هم 2008 نه پس یو پرو اسټابلیشمنت رول لوبولې دي نو هغه ټول ته نه لری شوی دی بدزن شوی دی او چې کوم الیکشن کې هغه وی سره شوی دا هغه ټول تور چې دی هغه په اسټابلیشمنت لګی چې دا هغه د وجه د دوی برخه چې دا الیکشنو کې ډیره کم مخ ته راغله دا نو یو وجه خو دغه کیږي چې خپل چې کوم پرو اسټابلیشمنت پارټیانې وې هغه اوس دا هم غنی چې سونا زیات تاسو پرو اسټابلیشمنت ښکارې نو تاسو خپل اهمیت او مقبولیت چې دی هغه کمیږي په پاکستان کې او اے این پی د دې یو غټ مثال دی جی یو آی د دې یو غټ مثال دی او اوس مسلم لیگ هم بی ټیم په شان ته رول خو لوبوي خو هغه هم مقبولیت ماته نه ښکاری په پاکستان کې دی وخت کې دونه زیات دی نو چې اسټابلیشمنت اریو شیک اور اریو پاٹے سر باندې لاسې خې دینو دا هغه ته د پاٹے ته د هغه نقصان شوه دی په لانګ ټرم باندې نو اوس پارټیانو کې لګ ریالایزیشن راغله دی نو ما تخکاری سیاسي هوا چې دی هغه بدلیږي لګیا دی او اسټابلیشمنت خپل ساک چې دی هغه اهمیت او خپل هغه پاور چې دی هغه پرورو په لاس ورکای لګیا دی
منا نه هارون رشید صاحب طاهر خان صاحب په سوال یو بلم دادې چې دغه آئینی ترمیمونه چې ممکن و راوړي ولای دا د تحریک انصاف سیدا پوزیشن رول دی هغه به اکثره لا اسمبلیانو ځا بایکاټ کولی لا اسمبلیانو به وتل او استفاګانې به ورکولی دا څنګه یو مثال دی د دوی د پاره چې دا ځل دوی له پارلمانه ځخه د دې باوجود چې د انتخاباتو کې وای چې له موږ ټو سیټونه وړل شوي دي د باوجود د استعفا نه دور کړي د خپل د تحریک انصاف د پاره په سیاسي لحاظ باندې د حکومت دغه ناکامي څومره غټ سبق دی د ګوند لپاره
نوره دا ډېر مهم سوال دی خو په دې کې زه اول د دوه خبرې کوم چې دا پاکستان کې چې دا ترامیم کو ماضي کې ځنه وخت کې شوې په خو هغه ګوره او بیا ولسمه ته لاړ شو نو هغه وخت کې ډېر مخالفتونه د فکر لی بوټو خو چې کله آئین جوړېده نو ولی خان او نور هغه وخت سیاسي مشران مفتي محمود او یا شامد دورانی یا پروفیسر غفور جماعت اسلامي دی ټول بیا پاغه باندې اتفاق وکړ. بیا چې کله د بټو خلاف تحریک وو نو قومي اتحاد هغه سره یو موافقه وکړه. نو ځینې مخکې باغي حساسیتونه قتل اوس اکثر پارٹیاں هغه رنګې حساسیتونو ته نه ګوري. ګوره قوانین چې اوس چې ترامیم راځي نو پاغه باندې شک ځکه کیږي چې دا غي مقصد ځنې خلک او اکثر خلک دا بیا کوي چې د دې هدف د دې مقصد خپل مخالف هغه نور کمزوري کول دي هغه یعنی دغه خلاف یو اقدامات کول دي. مختصر مثال کې در کما د تحریک انصاف د سوکو سپریم کورټ یو فیصله وکړه چې پاکستان تحریک انصاف یو پارټي ده او مخصوص سیټونه په قومي اسمبلی او په صوبایي اسمبلو کې دا غوي حق دی. یو فیصله راغله الیکشن کمیشن لاړ دغه ته سپریم کورټ ته چې دا وضاحت پکار دی. وضاحتي فیصله هم تقریبا چې کوم راغله متفقه په هغې کې بیا وویل شول چې سیټونه د پی ټی آی حق دی. پی ټی آی یو پارټي ده لیکن الیکشن کمیشن تقریبا دغه فیصله د لس ورځو پورې کیږي لیکن الیکشن کمیشن تر اوسه پورې هغه فیصله نه مني. یو بل لار بوله روباسي ځکه دا وخت زه ګورم کنه زه الیکشن کمیشن کې اکثر ملګرو سره خبرې کوم چې کوم افسران دي اوسه پورې لا سوچ دا دی چې تحریک انصاف لره پاتې کول پکار دي. او نن چې تاسو سره ریکارډینګ مو پروګرام کوو هارون صاحب ناشته الیکشن کمیشن کې د پی ټی آی هغه خپل منځي یا د پارټي د انتخاباتو هغه موضوع وا او نن هم الیکشن کمیشن پوښتنه وکړه چې تاسو دا تاسو کم دغه انتخابات کړی دي په سو کنو کم کړی دي په کم دغه کړی دي نه هغه یو ټو کم کولی هغه یو الیکشن کمیشن یو جج مانا دا ده چې پارټیانو سره کله په واک کې وي که هغه ماضي کې پاتې شوي دي که هغه اوسنۍ ده دوی خپل مخالف ضعیف کوي هغه کمزوري کوي. پکار دی چې کله سپریم کورټ فیصله وکړه چې پی ټی آی ته نشستونه د دې حق جوړیږي او اوسم چې یو پارټي ګټلی وي څنګه تاغه نورو پارټیانو ته ورکول شي. نو دلته مسله دا ده چې پارټیانې نه یوځای کیږي او د هغې بیا ټول متاثره کیږي. استاد هغه پوښتنې ته خو زه ورنلم خو زه نه مم وته
صحیح دی زه به دا پوښتنه بلکې تاسو ما خیال یو بل اړخ او دام ډیر مهم اړخونه اوس تاسو را برسېره کړل. زه هم دغه سوال چې ما کوم کړی وو هارون رشید صاحب ته یو سمه هارون رشید صاحب لکه تارخان صاحب کې د نور اړخونو کو سوال دا دی چې تحریک انصاف په همیشه په داسې یو سخت حالت کې اوسي کله به هم د حکومت خلاف لکه تیر اسمبلیانو کې بایکاټو کې د عمران خان چې کله عدم اعتماد وسو نو دوی اسمبلی ورپرې شولې هغو ته صفا میدان پاتې شو. دا ځل چې تحریک انصاف کم د حکومت آئینی ترمیمونو کولو دغه ناکامه کی یا حکومت خپل ناکامه سو په یو شکل کی نو آیا دا د دوی د پاره یو سیاسي سبق دی چې په اسمبلی کې دنه سیاست کوله په ګټه تمام شي؟
بالکل زما په خیال خو په خوا مونږه کتلی دي چې ارچا اسمبلیانو بایکاټ کړي دي یا پریخې دي نو هغه سیاسي فائدہ ورته هرگز نه دی شوی. نو اوس ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغه ډېر هوښیار شوي دي او په دې باندې پوهیږي چې که هر څه بکیږي نو پارلمان دننه بکیږي. نو دا هم د پاکستان د جمهوریت د پاره زما په خیال یو مایل سټون دی او یو پازیټیو ډیولپمنټ دی چې اوس د بایکاټ خبره څوک نه کوي اوس د استعفو څوک خبره نه کوي او ټولو نه زیات د دې نقصان چې دی خپل تحریک انصاف ته وشو چې کله دوی پنجاب اسمبلی او قومي اسمبلی تحلیل کړي دوه کاله مخکې نو هغې نه پس بیا دوی یو کال دغسې ناست وو اس نشو کولی. نو دیز الله هم دا سبق دا ټول ګوندونو زما په خیال ایزده کړی دی او اوس پې پوهیږي چې هر څه بکیږي د پارلمان دننه بکیږي بار مونږ نشو څه کولی.
مننه هارون رشید صاحب. او تارخان صاحب بله په دې کې پوښتنه دا ده چې خپله د یعنی خبره ټوله د عدالتونو وکیږي یا څوک دا فکر کوي چې په عدالتونو کې اصلاحات دی آئینی عدالت به جوړیږي چیف جسټس به داسې ټاکل کیږي پلانکی به داسې وي او فکر داسې کیږي خو د عدالتونو یا د سپریم کورټ لخوا ځخه تر اوسه پورې په یو شکل نه شکل کې یا په ریمارکس کې یا د بیان په شکل کې نه چیف جسټس پر دې بالکل خاموش دي. دا خاموشي اسی د دوی آئینی تقاضا ده کنه دوی هم په یو مشکل کې گیر دي؟
دا آئینی تقاضا ده چې هغې داسې بحثونو باندې خپل څرګندونه نه شي کولی تر څو چې سپریم کورټ ته د یو کیس په اړه باندې رجوع نه وي شوی. یا کله کانفرنسونو کې ځان وینا وکړي، خو بهرحال په داسې موضوعات باندې نه کوي. اوس داسې رپورټونه وو چې د دې مجوزه ترمیم خلاف عدالت ته رجوع شوې وي، لیکن هغه بیا موضوع خاموش ځکه شوه چې دا په خپل باندې حکومت دا شی ملتوي کړی دی. نو یو خدا خبره ده، خو دویم ګوره دا د دې ترامیمو چې کوم یو مهم موضوع ده، هغه د مشر قاضي د سپریم کورټ یا د چیف جسټس هغه ریټایرمنټ یا د تقاعد عمر کې درې کال نور اضافه کول دي. او دلته دا یو سوچ وو چې د دې مقصد دا چې د قاضي فایز عیسا هغه مدور پس وغځول شي، هغه ته هغه له سره جواب ویلی دی، خو هغه جواب ډېر زیات په هغه باندې انتقاد شوی دی. او هغه دا دی چې اول خو به داسې بیانونه وو چې دی نه غواړي چې هغه دې دغه شي، خو بیا سره یو خبره په میډیا کې پر رسنیو کې چې کوم راغلی دا که دا د ټولو دپاره وي خو بیا درست بیا هغه مخالفت نه کوي، نو دې باندې انتقاد شوی دی. ګوره صفا خبره پکار ده، لکه مولانا فضل الرحمان دغه مخالفت کړی دی او منیشنل پارټي مخالفت کړی دی چې خلکو ته توصیه، لیکن صرف جج نه د فوج مشران هم یاد شوی دي چې د فوج مشر ته چې خپل موده پوره کینو بس هغه دی. لیکن ماضي کې ګوره ټولې پارټیانې لوی پارټیانو جنرال باجوا ته د پارلیمان کې د اضافه د مودې د غزولو هغه منظوري ورکړې و. دا ډېر افسوس خبره ده چې یو داسې کار وشي استاد په خپل هغه خپل حیثیت خراب کړي. ولې جنرال باجوا دې هغه ته دغه مودې غزولې شي، ولې نور فوجان بس کوي؟ نو لہذا دا حکومت وضاحت کړی چې نه دا د قاضی فایز عیسا د پاره نه دی، لیکن زما خیال دا سوچ دی په پاکستان کې چې د نوی چیف جسټس ځکه اوس خدا قانون دی چې کم یو جج د سپریم کورټ هغه سینئر وی هغه به اټومیټک هغه دلته یو مشرکی. یو مختصر بل خبره په دې قوانینو کې یو داسې ویل کیږي چې کم د ممبر اهلیت خبره ده د قومي اسمبلی یا د پارلیمان هغه آرټیکل 6 دوش پیتم کې پاره کې به ترمیم غواړي. او ترمیم دا دی چې اوس دا قانون دی اوس چې یو ممبر د خپل پاټې خلاف رائے ورکی اوټ ورکی نو هغه به نه هیل کیږي، لیکن حکومت غواړي چې اوس دغه د اوټ هغه استعمال دی چې هغه اوټ به نه استعمالېږي که د پاټې خلاف لاړ. دی ترمیم راولي چې یو پارټي که د یو ممبر که د خپل پاټې خلاف رائے ورکی هغه اوټ به استعمالېږي. دا د افسوس خبره ده که دا وی ځکه چې پی ټی آی وی د دې وو کسان د اسد قیصر دعوه په اسمبلی کې وو کسان غیب شوي دي، هغه کرشی وی دي او هغه پنجاب په هاوس کې ساتل شوی دي. دا شیزونه د پخوا د ماضي خبرې دي، پات چې مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د دې شیزونه اوس لاس واخلي.
مننه. او هارون رشید صاحب خپل
یو دوه خبرې زم سم وړم د چیف جسټس هغه توصی چې کله
وایي دا سوال ما کولې.
او جی نو دې کې دوه خبرې دي. یو خدا دې چې زما په خیال شپېته کال یو جج د پاره ډېر ځوان عمر وی چې هغه کې هغه ریټایر شي، او دا قانوني مسائل داسې دي چې دې کې ډېر سخت تجربه پکار دی او داسې هغه پکار دی. که تاسو امریکای عدالت وګورئ نو یو جج چې کله سپریم کورټ ته لاړ شي نو هغه چې هر کله سو پورې مړ نشي هغه جج وی. نو دا یو سیستم دی چې هغه ټوله دنیا دریش سلویخ کال چې کم تجربه وي هغه لاس راوړي. نو دا هم یو خبره ده، خو چې کم په طریقې باندې دا کوي لګیا دي هغه ډېر زیات شکوک او شبهات پیدا کوي. او بل خبره دا ده چې په پاکستان کې هر کله چې د آرمی چیف اپوینټمنټ نږدې راشي نو یو شپږ میاشتو کال نه یو میډیا کې داسې یو ابهام یو غیر یقیني صورتحال شروع شي. جنرلان چې دي هغه چې کم غواړي چې مونږ آرمی چیف جوړ شو هغوی په پټه کیمپیننگ شروع کی، پورا یو 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 ملک کے چہرے یو غیر یقینی صورتحال پیشی. نو کا آغا سسٹم تاسو پججان عمراولے نو آغا خو بیا ادیا کے ہم یو کال شپگ میں اشتبا بالکل دا سے ابہام با پاتی چہلا کا سوک بجوڑی گی سوک بن جوڑی گی سوک بجوڑی گی دے بجوڑی گی دے دا حکومت نس دے 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 دا حکومت مخالح دے دے بن جوڑی گی. نو یو عجیبا کنتے بحث با ذریعہ بجوڑا شی. نو آغا سسٹم خو سینیارٹی والا خد خو زما په خیال هغه کې داسې امپروومنت ضرورت دی نه چې دا اپوائنټمنټ د بل چا په لاس کې وي.
مننه هارون رشید صاحب. په ما هم غړي تو کتو وخت هم دومره ستاسو طاهر خان صاحب ستاسو د دواړو
مننه
ښه وخت
مهرباني
مننه په امان. داود مشال تران لاندې چې پکې مو له خبريالانو هارون رشید او تار خان سره د پاکستان د واکمن ګوند لخوا پارلمان ته په آئین کې د مجوزه ترمنو مسودا وړاندې کولو کې د پاتې راتلو مختلف اړخونه بحثول. بحث پای ته رسېږي شي. تاسو کولای سئ چې دا بحث پر مشال ریډیو واورئ او پر فیسبوک او ویب پاڼه یې وګورئ. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخم شه.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.